کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت مایکروفون ستاسو د خبرونې ته ځانګړی شوی دی چې په دې کې به پر دې باندې بحث وکړو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په خبرو کې دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي دي. آیا فکر کوئ چې د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ به هم خبرې وسي؟ په دې اړه تاسو خپل نظرونه را سره شریکولی سئ. دا خبرونه وروسته زما همکار عصمت سروان وړاندې کوي، خو تر هغه د مخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. د روزګان چارواکي تاییدوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ پر امنیه قمانداني د برید پر مهال څلور افغان سرتیري وژل سوي او اته نور ټپیان دي. په کونړ کې 150 وسله وال له حکومت سره یوځای سول، او د ایران ولسمشر خبرداری ورکړی چې هیواد کولی سي د 2015 کال د اټومي تړونه مهم ګامونه شاته سي، خو وایي تهران اروپایي هیوادونو ته دوی میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. د خبرونو تفصیل. د روزګان چارواکي تاییدوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ پر امنیه قمانداني د برید پر مهال څلور افغان سرتیري وژل سوي او اته نور ټپیان دي. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان ملا صمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د موټر بم برید تېر شپه د دوو هموی ټانکونو په مرسته سوی دی. ملا صمد هم در ازوایل چې د متقبل جګړې پر مهال ولستن وسوال مخالفین هم وژل سوي دي او د شنورې ټپیان دي. د روزګان ولایت مقام د ولایت مقام مسولین وایي چې یادې ولسوالۍ ته د حواله لري ځواکونه استولې دي. طالبانو د دې برید مسولیت منلی دی. د پروان امنیتي چارواکي په شینوار ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکي وګړو په ګډون د 50 تنو د وژل کېدو خبر کوي. د پروان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالواسع رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې په عملیاتو کې د طالبانو د یوه عمده قمندان صدیق الله منصور په ګډون د دې ډلې دوه غړي وژل سوي دي. شغلی رحیمي وایي چې طالبانو پر واستوګنیز کور د هوان مرمۍ ویشتلې چې په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل سوي دي او یو بل ټپي دی. شینواري د پروان یوه غرنۍ ولسوالۍ ده چې د طالبانو فعالیت پکې ډېر شدل سوی دی. په کونړ ولایت کې 150 وسلوال مخالفین د حکومت سره یوځای سول. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو وسلوالو کې 110 تنه یې طالبان او پاتې 40 د داعش وسلوال دي. هغه وویل یادو کسانو له ځان سره درنې او سپکې وسلې راوړې دي. د کونړ امنیت د شوالي سره به ګټور بخښنه غواړم. شغلی بیدار ویلی دی چې د دغو کسانو یو ځای کېدل به د کونړ د امنیت سره مرسته وکړي. په یادو وسلوالو کې د داعش والی ملا عبدالبصیر هم شامل دی. ملا بصیر پخوا په څوکۍ ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د طالبانو قمندان و چې په 2010 میلادي کال کې د لینډا په نوم یوه بهرنۍ میرمن چې د امریکا متحده ایالاتو پرمختیایي پروګرام ته یې کار کوه تښتولې وه. لینډا هغه مهال د ژغورنې د عملیاتو پر مهال ووژل سوه. روسیا وایي طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ایګور مورګولوف د تاس خبری اژانس ته کړې ده. تر اوسه پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د لاسلیک وخت معلوم نه دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم ویلي چې روسیه او څو نور هیوادونه به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه کې د ضمانت کوونکو په توګه لاسلیک کوي. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړی چې هیواد کولی سي د 2015 کال اټومي تړونه مهم ګامونه شاته ولاړ سي، خو وایي تهران اروپایي هیوادونو ته دوی میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. داسې نه ښکاري چې دواړه لوري نن او سبا په دې اړه یو توافق ته ورسیږي. ولسمشر حسن روحاني نن دا څرګندونې د ایران د کابینې په غونډه کې کړې دي. د ایران رسنیو د شغلي روحاني دا څرګندونې هم راخیستې چې وایي تهران به د اټومي ژمنې د ماتولو درېیم ګام هم واخلي او په دې سره به یې اټومي فعالیتونه چټک سي. نوموړي ویلي چې دریم ګام به تر ټولو مهم وي او فوق العاده اغیز به ولري. تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال عباس عراقچی له قبله ویل سوي وي چې وایي داسې نه ښکاري چې اروپایي هیوادونه داسې ژر اغیزمن اقدام وکړای سي. ایران د دې اختلافاتو د هواري لپاره اروپایي هیوادونو ته د رواني اونۍ تر پایه وخت ورکړی دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وروسته له هغه د خپل هیواد په پارلمان کې فعال اکثریت له لاسه ورکړ چې د محافظه کاره ګوند یو غړی بل ګوند ته واوښت. فیلیپ لی د سه شنبې په ورځ د لیبرال دیموکراتانو سره یو ځای سو، څوک چې په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو غوښتونکی دی. نوموړي ویلي چې د جانسن حکومت په غیر اصولي لارو له اروپایي ټولنې څخه په زیانمنو کې زیانمنون کې توګه د بریتانیا وتل یا برگزیت مخکې وړي. د بریتانیا صدر اعظم چې هڅه کوي له اروپایي ټولنې څخه د وتلو پلانونو مخې پارلمان ډپ نه کړي، دا ګامې دریز کمزوری کړی دی. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا پنجشنبه د